ویدیزی ات پشارا چا ولی شی پاکستان یو کامیاب دیپلوماسی لری او خلق لری او سعودی عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې کانې کولای شي چې موږ هغه هدف شتلی دي چې هغه تاسو تم خطر ده موږ تم خطر ده نړۍ تم خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزوری ده او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري او قوت هم لري او هغوی کولای شي چې دا هیوادونه کانې کړي، یعنې چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زیو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
ولاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. ترامپ دغه څرګندونه اسرائیل او مصر ته د سفر د پیلېدو په مهال چې هغه د سولې د مهم ماموریت یوه برخه بلل شوې وکړي. ترامپ هغو خبرلانو ته چې له د سره په ایر فورس 1 الوتکه کې سفر کاوه په غزه کې د اوربند او د حماس او اسرائیل ترمنځ د برمتو او زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنې بې ځایه وبللې. ترامپ وویل پوهیږي جګړه پای ته رسیدلې ده. نهاویا کلن ترامپ دغه څرګندونه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو په اړه خپل ډاډ ته اشاره وکړه. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوربند به دوام وکړي زیاته کړه، فکر کوم چې هغه به وساتل شي، خلک ستړي شوي دي، دغه جګړه له پیړۍ راهیسې روانه ده. ټاکل شوی چې ترامپ په اسرائیل کې د هغو کسانو له کورنیو سره وګوري چې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په برید کې یرغمل کړی دی. نوموړی به وروسته په بیت المقدس کې د اسرائیل پارلمان ته وینا وکړي. ترامپ به مصر ته په سفر کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یو ځای د نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې مشري وکړي. د دې سرمشریزې هدف د ترامپ د سولې له پلان څخه ملاتړ دی چې په نتیجه کې د غزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل کیږي او په منځني ختیځ کې سوله پیاوړې کوي. دا د ترامپ لند سفر د هغه د شلو مادو د سولې د پلان د بریا د جشن یوه برخه ده چې د دل خو وړاندې شوی او منځګړیتوب کړی. ترامپ واشنگتن ته نږدې جوینت اندروز هوایی اډه کې الوتکې ته د پورته کېدو په مهال خبرلان ته وویل ټول د تاریخي شیبې له امله ډېر خوښ دي، دا رښتیا هم یو ځانګړی حالت دی.
دا پیښه رښتیا هم ډیره ځانګړې ده. پرون او نن شاوخوا 15,000 کسان په اسرائیل کې حاضر وو. همدارنګه اسلامي او عربي هیوادونه هم خوشاله دي او تشویق کوي. دا لومړی ځل دی چې ټول لوري په یو وخت خوښ دي. په خوا به تل یو لوری خوښ وو او بل نه. دا زما لپاره لوی ویاړ دی چې د دې پیښې برخه یم. موږ به ځانګړې شیبې ولرو داسې چې په خوا هیڅکله نه دي شوي. د امریکا مهم چارواکی لکه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر پیت هکسټ، د مرکزی استخباراتو مشر جان ریدکلیف او لوړ پوړی پوځي افسر ډینکن له هغه سره په دې سفر کې ملګری دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د حماس لخوا د وسلو نه سپارل او د اسرائیل له لوري د غزې له وران سیمې څخه د بشپړ وتلو نه تعهد هغه سترې ننګونې دي چې ترامپ ورسره مخ دی. خو هغه ټینګار وکړ چې د موافقه د لومړی مرحلې او راتلونکو پړاوونو په اړه له دواړو خواوو د سیمې له مهمو لوبغاړو تضمینونه ترلاسه کړي دي. ترامپ وویل موږ ډېر شفاهي تضمینونه لرو او زه فکر نه کوم چې څوک به وغواړي مایوسه کړي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې غواړي په راتلونکو کې په خپله غزې ته سفر وکړي. د ترامپ د طرحې له مخې د غزې لپاره به ډېر ژر نوې اداره جوړه شي چې مشري به یې په خپله اندایي کوي. خو ترامپ د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر د ګډون په اړه یو څه شک وخود، ځکه چې د 2023 کال د عراق په جګړه کې د بلر رول لا هم په منځني ختیځ کې لانجمند دی. ترامپ وویل تل یې له ټوني خوښي څرګنده کړې خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه د ټولو منل شوی انتخاب وي.
له خبرونو ور اخوا
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې هیواد کې وقته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل هیواد پرېښی دی.
نصیر احمد اندیشه د ملګر ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږم ناسته کې ویلي چې اوس مهال د افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې له بیلابیلو ناامنیو او بې برخلیک حالت سره مخ دي. په عین حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته هغو هیوادونو ته تللي وایي هلته هم له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2022 کال کې اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 3 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږم ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د په اکسپان خبر شوی ویلي
د 2022 کال له اگست وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د 3 میلیون په شاوخوا کې افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره له خپل هیواده وتلي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي او اوس هلته هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلي افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوي وګړي لري چې له ډلې 3.2 میلیونه په کور دننه بې ځای شوي. نوموړي ویلي د افغانانو لپاره ډله ییز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا ده چې په تیرو 4 کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران له امله ترسره شوي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي د غلطه له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میشت ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هر ورځ راځي، افغانان نیسي او ډیپورت کوي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې ده هم نو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل
لکه زندانیان دلته بندیان ځکه هیڅ ځای ته نشو تلای. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شپه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی به مو. د ډیرو ستونزو سره مخ یو، هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مل شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام لپاره ممکن دي. د کډوالو د حقونو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څه هم په افغانستان کې د بشري حقونو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملی اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي ترڅو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوری حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیزو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو او جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوي چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي رادیو څلیرش ساعت خبرونه د ازادي رادیو د وی پانی لاله اوریدل شي پته مود ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دغرز په وی پانو د ازادي رادیو په ټولو نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورستي مطالب لوستل یا انکتل شي ویډیوګان هم زموږ په ټولنیزو شبکو او وی پانه کېشته کوم غوښتي وی کول شي چې وی ګوري د پکتیا ولایت په مرکز او زینو لسوالیو کې د جاپان په مالی مرسته اتلس خونځو او تنوي ودانۍ جوړې شوې چې په دې سره سلګونو ماشومان ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر شوی دی. د دغه خونځو زده کوونکو وای په خوابه په بیډیا کې باد باران ګرمي او یخنۍ ته زده کړې کول خو صورته مناسب ودانۍ جوړې شوې دي. بلورته ځای مسولین هم وای چې خونځو په دغه ودانه یو 3.9 میلیون افغانۍ لګښ شو یو کارونه د 9 میاشتو په موده کې سرته رسیدلې دي. نور حالیده نجیب الله خیل په رپورت کې
د پکتیا ولایت د هغو اتلس خونځو زده کوونکو چې په دې ورستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوي ودانه جوړ شي وای خوانیز بهيري ښه شوی دی. دوی زیاتوی په خوای بیډیا او کې زده کړی کولې چې لوی خو به د زده کوونکو فکر پاشلوي او یو بل لوري ته متوجه کېدل او بل به طبي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خان او ځن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواکول سوالي دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال رویتو ول
په خو مو درس ول ډیر مشکلات به و باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو
دلته شو زمينه نو برابرای درس هم درنګ از د کوونکی بلمر ته نست او یاد سازان بو موجود نو په پرتو غاغاز اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ شو نو درس به ان شاء الله په خلو سره په نظم ډول سره ټول زده کوونکی وای
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوانځي ته د ودانې جوړول یو کارګوري خو زیاتوي د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیلر خو نه خپل ونده تر سره کی. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظم ګل ویل
درې شي نه دي ماشومم شته کلامم شته تعمیرم شته استادم شته تعلیم او تربیه په مخ نه درمیواله دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د عمر شرور په شکل چاول ماشوم متوجی کی رست دای بیا درس ورته وخی نو دا هم د مور او پلار هم د کام د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په هم د شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای وځ نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وای چې تر اوسه هم د لور پروتوسیمو ډیر انجوري او هلکان خوانځي ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغوی هم خوانځي ته تر ډیرو لور سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې موږ ته وغول ته وړه وړه مکتبونه جوړ شي تر شپږم سمپر تر پنځم سمپر تر څلورم سمپر چې څومره دیګ منظوره ولای شي موږ ته د یو څه اوس می خپل اړ کې شپږ کیلومتر مزال می په پخو ورکو د مکتب ته د شواک مکتب ته موږ دومره په لاره ساحه کې پروت یو باید موږ سره دغه نه هر شي کومه کوشي یو ولې جنکې د پرای باید موږ ته په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کې په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې موږ ته یو مکتب ورو
بلوري ته د پهنې ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانۍ د پرانیست پر مهال ویل دوی هڅه کوي د اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو 3.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف سیسوي د دادې دي شاګردانو او د دې ولاسو د دې علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سواویا بابا خوانځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیډیا کې ګرمۍ یخنۍ باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړې کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 1500.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنی ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم، په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنی زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسترۍ مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسترۍ دواړه په سوداګرۍ کې اخیستې ده، کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسترۍ مو او تاسو ویل چې نوې ما اخیستې کابل پوهنتون نه؟
لیسانس مې نو ریسپ 1303 کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستری مې هم د 6 کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړ، د 1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کال واټن باندې شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوي د دندې اړتیاوي نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم نه ځکه ماتوري لږ نه وخت اسول.
تاسو ویل چې په 1393 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 کال څخه مخکې په 1309 کې چې کله د ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د شونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پرځ کې دورسته لوي داخلي ان جی او سره مې تقریبا 2 میاشتې کار وکړ، د شونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس پنوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګې دوه لږ مخکې 2 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ د اجرا کوم. په حال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کدرې غړي په حیث دنده اجرا کوم او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللی د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نوې، تاسو نړیوالو انجوګانو یا ماسو سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د شونځي په دوران کې څه ناڅه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایفو ته مې مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل. او هلته د انګلیسي ژبې د ذکري او ان جی او په پوهنتون کې دننه وایي چې د ماتراني کول فعاله و. نو ما د ادوانس انګلیسي برخه حملت تعقیب کړل حملت ذکرل او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیسلر اف بزنس ادمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوو دلته اکثر درسي مواد تیرنی انګلیسي سره ډیر تړاو لري. نو زما کاری چاپیریال او زما دل تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیره مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیواله ماسس رکار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسس کې مکار پیل ک په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا چې څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پات شي وی ډیر کسان. تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دي بوست پونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د کار دوه دلایل درلودل. یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل ورکیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وي. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبری کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ ولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوشاله ترڅنګ د افغانستان کې د موساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینی وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پر له پس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټی لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې ترڅنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې د دې درو سره چې هغه عمل ان تولید لري کاروبار لري تجارت لري او په دې هڅه کې ما د هلمند د حجاري او نجاري له درو خام د جبرو د پروسس یو مختلف شرکت دی جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هنده دا وسره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړ او اوس هم د تیوریکي زده او تدریس ترڅنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملی دګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل هم دا و چې زما علاقه له جبر سره ډیره و او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامدار پروسه کې داخل سم او په دې وخت کې رشد وکړم.
تاسو ویل چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و خو یوازې دا هم نه ده مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري او اکثره استادان موږ تاسو پوښیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی خو تاسو دا پوښتنه ځواب کړل د دې ترڅنګ د نور کار هم تاسو مخته وړي. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخته وړي خپل دغه محصلانو ته دغه زمينه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه شی چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي.
نوري ستاسو ته به معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان په هنتونونو او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړي کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي. دا د تیرو څو لسیزو بیلابیلو نحوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونونو داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپل ځوانانو ته ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي زده کړې کوي هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او په هنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅه باندې دا پرهنګ قرار قرار په بدلیدو دي. موږ ځوانانو ستاسو د هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکست بوکس دا تدریس کو او هغه ته د عملی کار برخه هم ورکو. زه په چیرې وو نه کې ما خپل محصلین درې ځله د عملی زده کړو لپاره شرکتونه ته بيولې دي، او یوازې د محصلینو بيول نه بلکې د دې ته د جنو پروژو یا کورنیو دند ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لسته راوړي نیولري. او بل برخه هم د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده، چې موږ تفاهم لیکونه یا حکري لیکونه له دغه سي کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او کولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ التیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشته او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د التیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو چې ما مخکې عرض وکړم دا چاره راپیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ورزده کړو ترڅو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولی ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي. مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اچاتی ساده ډېر کارکوونکي او مدیران د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي او چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خواته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یو تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلی ځلی مدرسه دوام لري، پوهنتونونه هم هلی ځلی کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلی ځلی کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلی ځلی کوي، او ځوانانو استادان چې نوي ماسترۍ یا دکتورای بشپړ کړي دي ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب مخکې له چیزینه نور پوښتنه مطرح کو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاحت من متهلی یاست او اولادونه لري؟
بلې نور صاحب، واده مې کړې دي په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزه په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نور صاحب. هغه مرستې مشران متل کې چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بیل کوم فرق څه نه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د څوارلسو میاشتو دی هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو نورې صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي او د مشمانو د پر د ذکري او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي خونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي، ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده.
لشکرګه شهر کې نورې صاحب درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پونتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابداری په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه شپږ پرمانه دي ډیز دي، ترڅنګ د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیايي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا شپږ دانې فعال دي په دې شهر کې.
دا ټول خصوصي پونتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسي، په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته؟
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او که ووایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي، چې پخوا راکډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې راکډه شوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه، او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فلحال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکي وي، خود نور ولایتونو خلق همستا، د مشرقي زون خلق هم دلتستا، د شمال زون خلق همستا، د نجدي ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلتستا، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي، دلته پس زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې صاحب، دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړ نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي، او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزه څو همدا ستونزه محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه رسوي. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه والا موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلې ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېر توجه نه کېده د وروسته پاتې ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي، یعنی ډېر ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوری صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لوی سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې وویل چې کافي نه دي. یعنې نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم صنعتي سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم ټولو ځوانانو ته کار نشي ورکولی، یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو وار بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څنګه تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به هم دغه زده کړې ته روزي ورکوي؟
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوملیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي، او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، د برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنې پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، د یو استاد په حیث ځوانانو ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت ته په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نو یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونو دومره زیات اغېزمن نه وي، یا ښایي د له وخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي. څه سپارښتنه کوي، څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهالي هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، ورچا لري وګوري چې لکومي برخه سره ډیره جوړه ده په کومه برخه کې ډیر پیشرفت کولای شي د څه سره علاقه ده او په کومه برخه کې د دې تجربه او د ذوق او د مهارتونه لکومي برخه سره ډیر مطابقت لري کېدلای شي د زینو مشرانو استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغیز ولري خو ځوانان دې تر ډیره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري علاقه لري هغه خواته میلان دی په برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي او بل پیغام مې نورې سره دا چې مایوسي تدریجي مرګ دی مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري له دې څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپل کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو سره دا وایو چې دوی دي په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیرې په یو رشته کې ډېر مخته ولاړ شي ځان خدمت مسلکي کس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی په لاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جست کې او ترڅنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمی لوړې زده کړې مکوي چې دا فکر باید لمړی ورځ در سره یې چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي که څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیل کولای شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګری وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړی کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو د رپکولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دنده پیدا کړئ او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفې چې وظیفه بچې نه دی نورې صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوه انتخاب وي دا باید تاسو دوه اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او له هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسد الله ان دیال د هلمند د دولتي پونتون او د بوست پونتون او استاد تاسو د نورو برلټوبونو هله کو او مننه کو چې د ازادي راډیو د ازادي ایمیل مپ پروګرام کوم برخه واخسته
ډیره مننه نور چې ماته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي ماته مو حوصله وکړه کور ما باد
دریه شرادم که حد پر بغله رادم که سر سالو پر سر دردادم که سر من ریدی وز بلا سر باچه ومه رادم که حد پر بغله رادم که سر سالو پر سر دردادم که حد پر بغله رادم که سر سالو پر سر دردادم که حد پر بغله رادم سر سال کو سر کر دم کے مت کر پگ رہے